کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع د افغانستان د جګړې د ختمېدو په برخه کې د امریکا د ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت غبرګون دی چې وایي واشنګټن باید وضاحت ورکړي. د امریکا ولسمشر پرون ویلي که وغواړي د افغانستان جګړه په یوې اونۍ کې ختمولی سي، خو افغانستان به د نړۍ له نقشې پاک سي. نو راپورونه هم لرو. په سر کې فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
هرغوی چې له ډیپلوماټیکو لارو یې له واشنگټن د پاکستان لومړي وزیر سره د امریکا د جمهور رئیس د خبرو په اړه وضاحت غوښتی دی. وستوال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیزاد نن کابل ته رسیږي، او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی په مشرۍ ګوند د اوکراین د خلکو خدمتګار حزب د هغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې اکثریت ګټلی دی. ارګنن وویل چې له ډیپلوماتیکو او دولتي لارو یې له واشنګټن غوښتنه کړې چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وروستیو خبرو په اړه وضاحت ورکړي. دا خبرې نن د ارګ په یوه اعلامیه کې خپرې شوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس پرون په واشنګټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. ټرمپ وروسته په یوه خبري کانفرنس کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوه خبریال په ځواب کې وویل چې د افغانستان لپاره دی ستر پلانونه لري. دا وایي زه نه غواړم چې لس میلیونه انسانان ووژنم، که نه زه د افغانستان لپاره داسې پلانونه لرم چې که وغواړم هلته جګړه وګټم نو قطعا لس ورځې غواړي. په لسو ورځو کې به افغانستان د ځمکې له مخه پاک کړم. د ډونالډ ټرمپ د دې خبرو په وړاندې په غبرګون کې د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې د سولې لپاره د امریکا د همکارۍ ملاتړ کوي، خو د افغانستان سیاسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په داسې ناستو کې او د افغانانو د مشرانو له حضوره پرته نشي ټاکل کېدلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلزاد نن کابل ته رسیږي. دا د افغانستان د سولې لپاره د هغه اتم رسمي سفر دی. خلیلزاد به د اګست تر لومړۍ نیټې په دې دوره کې قطر ته هم لاړ سي. هغه پر ټویټر لیکلي چې د داسې دوامدارې سولې پر ټینګولو به غور کوي چې د جګړې پای وي. ضمانت وکړي چې تروریستان به بیا د افغانستان له خاورې امریکا نه تهدیدوي او د هغو قربانیو درناوی به پکې وسي چې امریکایانو او افغانانو ورکړی دي. خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو مشوره وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی په یو بل ټویټ کې نن لیکلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د پاکستان صدر اعظم د په خپلو کې په خبرو کې د افغانستان پر سوله د په وینا ویلي چې د امریکا جمهور رئیس ټینګار کړی چې د افغانستان جګړه مسؤولانه پوځي حل نه لري او سوله باید د سیاسي جوړجاړي په مرسته راسي. د خلیلزاد په لیکنه د پاکستان صدر اعظم له امریکا سره ژمنه کړې چې د سولې لپاره به ټوله هڅه وکړي. د پکتیکا په مرکز کې نن پر ملي پولیسو په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او درې پولیس زخمیان شوي دي. د پکتیکا د والي ویاند ویلي چې په وژل شویو دوه کسانو کې یوه لس کلنه نجلۍ ده. د پکتیکا د والي ویاند شاه محمد آریان نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله نن ماسپښین وشوه چې هدف یې د مټاخان ولسوالۍ د امنیه قومندان و، خو د امنیه قومندان له حملې روغ وتلی، درې ساتونکي یې زخمیان شوي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په غزنی کې چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د چاودیدونکو موټرو موادو یو موټر خونسا کړی او درې مشکوک کسانې چې د انتحاري حملې پلان یې درلود نیول سوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
وسلوالو طالبانو پلان درلود چې د یو موټر بم او دریو ځانمرګو بریدګرو په وسله باندې د غزنی ښار کې پر دولتي تاسیساتو تروسي بریدونه ترسره کړي، خو له نیکه مرغه چې موخ ته رسیدو مخکې تیره شپه د هوایي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوي دي.
د وسلوالو طالبانو لوري په دې اړه څه نه دي ویل سوي. دغه مواد او مشکوک کسان د غزنی د ګیرو ولسوالۍ د مزار په سیمه کې وو. د جنوبي کوریا جنگي جټ الوتکو د روسیې پر پوځي الوتکو د دې لپاره چې د جنوبي کوریا فضايي حریم ته ورننوتې وي د خبرداري ډزې کړې دي. د چارواکو په وینا د روسیې جټ الوتکې نن سهار د ختیځ سمندرګي پر فضا الوتې او د دوی حریم ته ورغلې وې. د چین د پوځ الوتکه هم د جنوبي کوریا فضا ته ور الوتې ده. د جنوبي کوریا رسمي خبري اژانس یونهاپ ویلي چې نن سهار د روسیې اف زلسکه او اف شپارسکه جنگی جټ الوتکی د دوی فضایی قلمرو ته ورتیر سوی. د جنوبی کوریا دفاعي چارواکو رويټرز او فرانس پرس اژانسون ته ویلي چې دا اول وار دی چې د روسیې الوتکې د جنوبی کوریا پر فضایي حریم تیری کوي. خو د روسیې دفاع وزارت دا خبر رد کړی چې ستراتیژیکي بم غورځوونکي د جنوبی کوریا پر فضایي حریم ورتیری سوي دي. روسیې د جنوبی کوریا پر هوایي ځواک تور پورې کړی چې الوتکو یې خطرناک مانورونه کړي او د دوی الوتکو ته یې تهدید کړی دی. د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی په مشرۍ ګوند د خلکو خدمتګار حزب د هغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې اکثریت ګټلی. په اوکراین کې تر نن سهاره د رایو تقریبا 90% ګڼل سوی وي او د جمهور رئیس زیلنسکی ګوند له 199 ټاکنیزو سیمو په 179 سیمو کې تر نورو مخکې و. د اوکراین د خلکو خدمتګار ګوند یوازې 3 میاشتې مخکې جوړ سو. په ټاکنو کې د دې ګوند مخکې کېدو څرګنده کړې چې د اوکراین خلک تر کومه حده له تکراري سیاستوالو او سیاسي ګوندونو چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره یې کار نه دی کړی ستړي دي. زیلنسکی پخوا کومیډین و. هغه د اپریل په میاشت کې د اوکراین د جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. او د کوسوا صدر اعظم چې له کاره استعفا کړي وایي له سربیا سره خبرو ته تیار دی، خو یوازې په دې شرط چې که بلګراد د کوسوا خاورې ته نږدې د سرب توکمه سیمې د جوړېدو په اړه خبرې ونه کړي. راموش هرادینای پرون د ازادي راډیو او ازادي اروپا راډیو له خبریال سره په مرکه کې وویل چې دوی د خبرو سره مخالفت نه لري، خو دوی له بلګراد سره د سرب توکمه سیمو په جوړېدو خبرې نه کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت وایي د امریکا د ولسمشر دغه څرګندونو په اړه یو وضاحت غوښتی چې وایي که او غواړي د افغانستان جګړه په یوې اونۍ کې ختمولی سي، خو افغانستان به د نړۍ له نقشې پاک سي. په همدې حال کې د یوه افغان سیاسي څېړونکي نظر هم اوریدلی سي چې وایي
د افغانستان حکومت باید خپل دریځ باندې ودرېږي، د امریکا سفیر په افغانستان سره احضار کړي، له امریکا باید د دې وضاحت وغواړي. دا اصلا د افغانستان برخلیک دا تاریخ د 3 کالو جګړې هغه نفس ته توهین دی او سپکاوی دی، وضاحت پکار دی.
د افغانستان د پولیسو په لیکو کې د ښځینه وو ګډون د ډیروالي په اړه به هم یو راپور واوري. دغه ورځ به په روزګان کې د 30 لوبډلو ترمنځ د سولې په نامه د بیلابیلو لوبو ترمنځ د سپورټ سیالیو د پیل په اړه یو راپور واوري. د روزګان سپورټ امر وایي
زموږ یوازینۍ هیله او ارزو مو دغه ده چې ځوانان مو سره یو سي، سوله راسي د وطن کې موږ تاسو ونو ډېرې بدبختۍ مو وګاللې، ځوانان مو ډېر کشر چې موږ قرباني ورکړې دغه همدا ځوانان دي.
دغه ورځ د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په اړه یو راپور لرو چې وایي د القاعده شبکې د پخواني مشر او مؤسس اسامه بن لادن په موندلو کې د دې هیواد استخباراتو ادارې ISI مرسته کړې وه. او په وروستۍ برخه کې 2 پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بله تفریحي په خبرونه د ګوړې اچار دی. اورېدو ته راسره پاتې شئ. د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی او له ډیپلوماتیکو او دولتي لارو یې له واشنګټن څخه په دې اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. د ارګ له لوري په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې افغان ملت به هیڅ بهرني قدرت اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد برخلیک وټاکي. په دې اړه خاطر پردیس تفصیل لري.
د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستۍ او څرګندونو په اړه غبرګون خودلی او له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو یې له واشنگټن څخه په دې اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. په هغه اعلامیه کې چنن په دې اړه له ارګ څخه خبره شوې راغلی چې د افغانستان ملت هیڅ بهرني قدرت د خپل برخلیک د ټاکلو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې له نړۍ او په ځانګړي ډول له امریکا متحدو ایالتونو سره زموږ شراکت او همکاري د متقابلو ګټو او متقابل درناوي پر بنسټ ده. موږ د سولې د راوستلو په برخه کې د امریکا د همکارۍ ملاتړ کوو، خو زموږ د هیواد اساسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناستو کې د افغانانو د زعامت له حضور پرته نشي ټاکل کېدلی. په اعلامیه کې راغلي افغانستان به تل د نړۍ په سیاسي صحنه کې په صلاحیت او عظمت پاتې شي. د ارګیلامی وایي چې د افغانستان اسلامي دولت د دوو همکارو دولتونو ترمنځ هر اړخیزو اړیکو ته په کتو له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو له واشنگټن څخه د پاکستان له لومړي وزیر سره د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو صراحت او توضیحات غوښتي دي. دا اعلامیه وروسته له هغې خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تېره ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته رسنیو ته وویل چې
که امریکا وغواړي چې د افغانستان جګړه وګټي په یوې اونۍ کې شونی ده، خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه خلک دې ووژل شي. زه د افغانستان لپاره پلانونه لرم. که وغواړم دا جګړه وګټم، افغانستان به لزمکې پاک شي او محوه به شي، خو زه نه غواړم چې دا کار وکړم او په دې لاره ولاړ شم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل نوي ماموریت په پیلېدو سره یې ویلي چې نن کابل ته راځي، د ولسمشر ټرمپ له دغه څرګندونو وروسته یې په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې نوموړي د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري. هیریدنی وي چې ښاغلي ټرمپ تر دې مخکې د یو شمېر نورو هیوادونو په اړه هم ورته توندې او پاروونکې خبرې هم کړې وې، خو د افغانستان په اړه د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې افغانستان سولې په اړه په دې وروستیو کې خوشبیني او یوې هوکړې ته د رسیدلو په برخه کې هیلې ډېرې شوې دي. امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده، او واشنگټن غواړي چې په دې برخه کې د اسلام آباد ملاتړ چې په وار وار د افغان حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن شوی ترلاسه کړي، خو پاکستان تل د افغان حکومت اداوې رد کړي او د افغان سولې په برخه کې یې د همکاریو ژمنه کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دستانو د افغان حکومت خبرګون خموار دی. بل خوایو شمیر افغان نړیوال کارپوهان هم د ټرمپ وروستۍ څرګندونې د کوڅې ادبیات بولي او وایي چې په هیڅ ډول ډیپلوماتیک قالب کې نسي ځای دی. انتظار خدم په دې اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. زما همکار اکرام الله اکرام په سر کې د افغان حکومت وضاحت په اړه پوښتلی دی چې وایي د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې څومره اغیز پرې باسي.
دغه وخت کې د دې وضاحت غوښتل دا کاملا عقلي منطقي د افغانستان د ملت غږ، د افغانستان د ملت فکر انعکاس او د یو حاکم نظام د اخلاقي مسؤلیت تمثیل روښانه تصویر دی. بهترین کار یې کړی دی. د افغانستان حکومت باید خپل دریځ باندې ودرېږي. د افغانستان د امریکا سفیر په افغانستان پر احضار کې له امریکا باید د دې وضاحت وغواړي. پومپیو وزارت خارجه باید کامل استدلال ولري د خبرې په اړه باندې. اصلاً د افغانستان برخلیک دا تاریخ د اتلس کالو جګړې هغه نفس دا توهین دی او سپکاوی دی وضاحت پکار.
خوب خادم صاحب، د ټرمپ څرګندونې اصلا ستاسو په نظر باندې څه ښایي؟ ټرمپ له دغه ډول څرګندونو نه اصلا غواړي څه؟
ټرمپ د افغانستان اصلا ټرمپ په خپل شخصیت کې بغیر متوازن انسان دی. د امریکا یو مشهور فیلسوف نوم سنسکوری یو څه شي چې د ټرمپ په اړه باندې د وړاندوینې وړ دی. هغه دا چې ټرمپ د وړاندوینې وړ دی. ټرمپ هر وخت داسې خبرې کولی شي او هغه په دغه تېرو دوو کلونو کې عجیبې او غریبې خبرې کړي دي. ولې کله چې د ولسمشر په حیث باندې د افغانستان نوم یادوي، دلته یو رقم ډیپلوماټیک مسؤلیت سره دی، یو اخلاقي مسؤلیت سره دی. د تېرو 13 کالو ترجماني ده د امریکا د پالیسۍ انعکاس دی. نو په دغسې حالاتو کې د دې له خولې داسې خبره وتلل دا کاملا معنا لري. موږ یې بابیزه نه شو اخیستلی، موږ یې د لیونۍ په حیث نه شو منلی، موږ یې د ماسکو په حیث نه شو منلی، بلکې د یو زمامدار په حیث باندې د افغانستان په اړه باندې څرګندونې کړي دي. خپل انعکاسات لري، خپل تاثیرات لري او باید وضاحت یې وړاندې شي.
که په همدغه د وضاحت په موضوع کې لږ پاتې شو، که څوم تاسو وړاندې په اړه باندې خبرې وکړي، په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پروسه هم روانه ده، له طالبانو سره شاید اتم پړاو خبرې به هم په راتلونکي کې پیل کیږي د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ، د دغه ډول موضوع رامنځته کېدل او د افغان حکومت وضاحت غوښتل څومره تاثیرات د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې غورځولې شي؟ په داسې حال کې چې د افغان حکومت په وینا باندې چې امریکا د افغان حکومت یا د افغانستان تر ټولو نږدې ستراتیژیک ملګری دی.
موږ د امریکا سره کومه خپلوي نه لرو، موږ د امریکا سره ګډې ګټې لرو، ګډ توان لرو، ګډ تهدیدات لرو. کله چې امریکا دریز او دغه تعریف د افغانستان د پر داډ ورو چې لسمه انسانان وژني یا د افغانستان مسله په یوفته کې لمنځه وړي په داسې حال کې تلس کال جګړه کوي دا د اقتصاد رغښت په نامه باندې د ښځو د حقوقو د تامین په نامه د ډیموکراسۍ د تحقق په نامه باندې فکر کوم چې دغه تعریف بدل شوی دی. افغانستان د شپږمې ګوتې په حیث باندې حیثیت لري. دغه سي مسائل و رامنځته کول د وضاحت غوښتل په خپل ذات کې د هغه تعریف و دغه اهداف چې تلس کال مخکې تعین شوي دغه د تحقق لپاره زمینه برابروي. معنا دا ده چې دغه مسائل خاموش پریښودل دوه تاوانونه کوي. یو دا ده چې د افغانستان د حکومت شخصیت د افغانستان د ملت په وړاندې باندې راټیټېږي، دویم د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت نشي ادا کولی، دریم دا ده چې امریکا لکه څنګه چې حالات بابي زمرودي هم دغسې مخ باندې بځي سوله به ونه کړي او که سوله موکړي هغه د افغانستان د خلکو په در باندې وانه شي. نو په لحاظه بهتره خبر دا ده چې ټرمپ او د ټرمپ اداره په دغه اړه باندې وضاحت ورکړي چې تاسو رښتیا هم د افغانستان د جګړې لپاره حل لار همداسې ویني لکه څنګه چې وایي چې په یو وخت کې افغانستان د مثل مخ لري کوو که نه رښتیا هم د افغانستان د باثبات افغانستان د تأمین او رامنځته کولو په خاطر باندې بل پلان لري.
د یو افغان سیاسي کارپو انتظار خدمو
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
زموږ اخلاص زده راډیو لري. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه او شمیر زیات شوی دی. تر دې وړاندې تر ډېر کلتوري او ټولنیز ستونزې هغه څه دي چې په د پولیسو په لیکو کې د ښځو د ورګډېدو مخه ډپ کوي. خو اوس د دې کار لامل څه دی؟ د فیروزه عزیزي په دې راپور کې به وورو.
34 ولایت افغانستان مثل خانه خود ما هست، باید ازش دفاع کنیم، از هر جایش، از وجه وجه بخواه.
گل افروز اته کالاگی چه دا پولیس و پلیکو که دنده تر سرکوی نماره وایی که چه هم دا دنده ورتا آسانه نده، خو که ارتیا پیخشی دا جگره لمره کرخی تا هم چی
خاطر که ما متالف عسکری را انجام دادیم به این معنا که
هغه وخت چې موږ د عسکری تالیف پر ځای کوو په دې معنا چې د دې هیواد لپاره قربانی ته چمتو یو. که اړتیا وي چې وسلوال واخلو او د جګړې لومړی کرښې ته لاړی شو، زه د افغانستان هرې سیمې ته د تګ لپاره حاضر یم چې د یوې افغاني سرتیری په توګه د خپلو خلکو د آرامښت لپاره مبارزه وکړم.
ګل افروز وایي په لومړیو کې له ګڼو فرهنګي او امنیتي ستونزو سره مخ وه، خو اوس یې ښه شهرت موندلی او ستونزې یې هوارې شوي دي.
اینجا کار میکنن د خط اول جنگ دوشودوشي امی مردا هست، همینجا میرن د ولایت قندور و هلمند هر جای دیگه.
رحیمه رحیاب بیا د ملي اردو افسر ده او له دې دندې 15 کاله کیږي. نوموړی وایي کله چې نوې دنده اخیستې وه په کور او د خپلوانو ترمنځ لګنو دودیزو ستونزو سره مخ وه.
البته از لحاظ فرهنګي یک ځنه مشکل است
که البته چې له فرهنګي اړخه له ملي اردو یا په ټوله کې له امنیتي ځواکونو سره د ښځو کار کول ستونزې لري، ځکه کورنۍ او په چاپیریال کې خلک ډېرې ګډې وډې خبرې کوي، خو دا بیا همدې ښځینه سرتیرو پورې اړه لري چې څنګه د خلکو او دولت یا نظام باور ترلاسه کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د تیر کال په پرتله سږ کال د پولیسو پولیسو کې د ښځینه شمیر زیات شوی دی. د دغه وزارت په خبره دا مهال د پولیسو پولیسو کې 3,556 ښځې په دندو بوختې دي، چې د شمیر څخه 12 یوازې سکل د غولیکو ته جذب شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا د ملي اردو پولیسو کې د ښځو شمیر 2,011 تنه ښیي. خود نارینه امنیتی ځواکونو په پرتله د ښځینه لوړپوړو افسرانو او لوړو پوځي رتبو درلودونکو سرتیرو کموالی، د بیلابیلو اسانتیاو نه لرل او د لازم محیط نشتون هغه څه دي چې په امنیتي لیکو کې شامل ښځې او نجونې د خپلې دندې پر وړاندې ستونزې بولي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې ورځ بلې ته د پولیسو په لیکو کې د ښځو شتون زیاتېږي او تر راتلونکو څو کلونو پورې به په نړیوال معیار برابرې افغان ښځینه پولیس وروزل شي.
هغه سهولتونه چې لازم دی او اختصاصی دی هغه مو خزینه پولیسو ته زیاته په برخه کې توجه کو د دوی د ټریننګ په برخه کې د دوی د تجهیز په برخه کې د دوی د تعلیم او تربیه په برخه د دوی د ظرفیت لوړولو په برخه کې د ټول هغه څه دي چې بخښ کولای چې هم دغه مقدار په شکل چې ارتیا ده ورته په هیواد کې غوته برسیږي کې
د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم وایي د وزارت د نارینه او ترڅنګ د ملي اردو پلیکو کې د ښځو د جلب او جذب په برخه کې هڅې کوي او ځانګړي تعلیمات ورکوي. د دغه وزارت وایان روح الله احمد زای
د افغانستان اردو په دواړو برخو کې خزینه او نارینه او برخو کې جلب و جذب لري او د جلب و جذب لکلونو رئیس تهداب د اردو نه روان دی او دوی ته د تعلیمات په برخه کې د مسلکي روزنې په برخه کې مسلکي روزون کې دی په همغه نظامی مشخص نصاب د درسي سره مخیزي.
د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې عتیق الله امرخیل وایي امنیتي بنسټونه باید د ځواکونو په لیکو کې د خزینه او د شمیر زیاتولو او ښې روزنې ته ډیر پام وکړي، ځکه د دوی شتون په استخباراتي او کشفي برخه کې ډیر مهم دی. ښاغلی امرخیل ټینګار کوي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځو په پراخ حضور سره جګړه ښه کنټرولېدای شي. فیروز عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
اوس په ورسو غزنی ولایت د غزنی په یو شمیر تاریخي ودانیو کې د امنیتي ځواکونو شتون د سیمه اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دوی وایي په دې ځایونو کې د پوځیانو ځای پر ځای کېدل د بریدونو احتمال ډېروي چې ورسره دغه تاریخي سیمې زیانمنېدای شي. حبیب رحمان تاثیر په اړه راپور کوي.
دا غزنی بالا حصار او دغه ولایت په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځای نه دی چې لکلونو کلونو د ملي اردو سرتیری په کې میشت دی، خو د دې ترڅنګ په غزنی ښار کې په امانی هوټل او ښار ته څیرمه په بیرګټ کلا کې بیا ملي پولیس وسی چې پر دغه ټولو تاریخي ځایونو وخت په وخت وسلوال جګړې کوي او زیانونه ورته رسیږي. امانی هوټل په غزنی کې د بهرنیو سیلانیانو د اوسېدو مرکز و. دا غزنی اوسیدونکو په ځانګړې توګه فرهنګ پال په دغه ځای کې په تاریخي اماکنو کې د نظامیانو د هستېدو په اړه اندېښنه شوي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال ځای وایي کله چې په دغه ځایونو کې نظامیان میشت پاتې سي نو ولسي خلک هم ورسره بې پروا برخورد کوي او فکر کوي چې دا چندان د اهمیت ځای نه دی. ازادي راډیو ته یې وویل نه دا چې په دغه حالت کې دغه تاریخي آثارو ته زیان اوړي، بلکې تاریخي قدامت یې هم تر پوښتنې لاندې راځي.
په دغه ځایونو کې د امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي، عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې په دغسې تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون د تاریخي ابداتو لپاره یو بل مرګ دی.
بل لور ته بیا د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په وار وار یې دغه ستونزه له اړوند مقاماتو سره شریکه کړې ده. ډیری وخت جګړو له امله دغه تاریخي ځایونو ته زیان اوړي.
یقینا د ستونزه شته ده په افغانستان کې، په ډیری ځایو کې د ستونزه شته. د ملي اردو ځواکونه په تاریخي ځایو کې اوسي او جګړه ورباندې وشي، د تاریخي جوړښت ته شدید صدمه رسیږي.
د غزنی محلې اداره هم دا ستونزه مني، خو وایي چې وخت راسي دا کسان بل دغه ځایونو څخه راټول او په خپلو نظامي قرارګاوو کې میشت کړي. والي وحید الله کلمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ځینو تاریخي اماکنو کې د اړتیا له مخې امنیتي ځواکونه میشت دي.
په ځینو تاریخي ځایو کې پر ځان د ضرورت په اساس باندې چې د مو امنیتي د پای ځواکونه میشت دي، هغه کوم دایمي قرارګاو نه دي. هر کله چې شرایط ته آماده کی هغه ځای ورغور شي، دوی به خپل قرارګاو ته ورشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پورته ذکر سوو تاریخي ځایونو ترڅنګ د غزنی ښار شمال لور ته د غزنی تاریخي منارونو په ساحه کې هم په یوه برخه کې د ملي اردو سرتیری میشت دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په کندهار ولایت ورسو د کندهار یو شمیر بڼوال ادعا کوي چې پاکستانی درملو یې د دې ولایت انار ونی ور وچی کړی دی. دوی وایي چې دغه پاکستانی جوړ نباتي درمل په خپلو باغونو کې کارول دي چې لامل یو شمیر ونی وچې سوي دي. د انارو بڼوال وایي سږ کال به د ځینو آفتونو لامل د انارو حاصل کم وي. په دې اړه صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار ارغنداب چې د انارو د حاصلاتو لاړخه ځانګړي شهرت لري، سشکال د دغه ولسوالۍ د انارو بڼوال د انارو په باغونو کې د ناروغۍ له امله د دغه میوې د حاصل د کموالي خبر ورکوي. بنوال وای د انار په ونو کې د شپېتی په نوم د پیدا شوي مرض په قابو کولو کې دولت ورسره مرسته نه ده کړې. خو کله چې د پاکستان هیواد جوړ درمل په خپلو باغونو کې کارولي، ګڼې ونې یې ور وچې کړي دي. خلیل احمد او محمد قاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سږ کال انار ګلان وایسته کمزوري وه، چې ګلان چپچپ رانیولي وه، انار یې نه جسن نیولي ده، ګلان یې خپله نه جانر شوي. هغه په دې خاطر چې په کندهار کې د چپچپ دوا نشته، نو موږ د پاکستان څخه بیا د چپچپ دوا راوغوښته. چپچپ دوا چې مو پر انار داسې ده، دغه پر انار مو وله چې مقصد موږ ځان ته دغه تجربه کول چې داسې نه یا چې ټوله خرابوي یو دوجې خراب کړي. او هغه دغسې هم سوله پیدا نه وکړله، تاوان یې وکړي چې غټې درخ چې انار یې وچ کړه.
انار خو نو شش کال دا دي دا رقم دي شوچې نیولي وه، نو دا خلکو چې پرېولله هم یې نتیجه نه کړه. ور یو خو دا خونیکې دغوم وه، تاثیر هم و، ګرمي هم نه وه، دا ګرمۍ په خاطر بیا مینه څه کمزوري کېږي.
باغوانان که څه هم د انارو د حاصل د کموالي خبره کوي، خو له دولت څخه غواړي چې د انارو د سږنیو ترلاسه کېدونکو حاصلاتو لپاره سر له اوسه د بهرنیو مارکیټونو د پیدا کولو بندوبست وکړي. احمد نبی او احمد ولی د ارغنداب ولسوالۍ باغ لرونکي.
موږ د حکومت صدقه غوښتنه ده چې دغه د لښې لپاره موږ د میوو سر قرارداد د دنیا او د خارج سره وکړي. دغه لښې موږ ته باره ډېر شی را جوړي. دلته په پروچې موږ ګوره په مارکیټو کې اوس موږ ګیرنګي چې په کارټن په سل روپۍ هغه مصرف نه جوړي، یعنې چې سل افغانۍ کارټن خرڅېږي، په سل افغانۍ دا سل افغانۍ مصرف ته نه اجرا نه وایي.
د لږو انارو لپاره خو چې باید حکومت واجري د خپل اقدام وکړي، په دې کې باید دنیا سره یو نرخ پیدا کړي، د دنیا سره یو تجارت وکړي، زموږ انار به په ډېر ښه قیامت انشاءالله خرڅ.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی وایي چې له دوی سره د انارو د باغ لرونکو د نامغږۍ له امله د انارو معمولي ناروغي ډېر کله له کنټروله وځي او وروسته یې زیان خپله باغ لرونکي ویني. سیدی وایي د ستونزو سره سره د انارو په باغونو کې کافي حاصلات سوي، او دوی د سوداګرۍ خونې سره په ګډه د پاکستان او هند په ګډون نورو هیوادونو ته د صادرولو په لټه کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د پاکستان صدر اعظم وایي چې د القاعده د پخواني مشر او د دې شبکې د مؤسس اسامه بن لادن په موندلو کې د دې هیواد د استخباراتو ادارې ISI مرسته کړې وه. عمران خان د پاکستان لومړنی جګپړو چارواکی دی چې د اسامه بن لادن په قضیه کې له امریکا سره د همکارۍ خبر کوي، او هغه هم داسې مهال چې د هیواد تر اوسه هغه ډاکتران چې ویل کېږي د امریکا سیاي ته د بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه پټ معلومات ورکړي وو په بند کې ساتلی دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري راکوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې متحدو ایالاتونو ته معلومات ورکړي چې په نتیجه کې د هیواد وکولای شول د القاعده مشر اسامه بن لادن پیدا او وژني. پاکستان تر اوسه رسمن دا رد کړی و چې ګواکې د دغې تروریستي شبکې د مشر د اوسېدو له ځایه خبرو. بن لادن چې په هیبت آباد کې اوسېده، د 2011 کال د مۍ په دوهمه د شپې لخوا د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د فرانس پرس خبری آژانس په وینا دا پیښه په پاکستان کې په ملي سطح ډېره د شرم وړ وبلل شوه، او هغه د دې سبب شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ لا زیات شي. عمران خان چې د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له متحدو ایالتونو کتنه کوي، دغه ادا له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هیواد به ډاکټر شکیل افریدی له زندانه خوشې کړي وکړه. ډاکټر افریدی د واکسین دیو کمپاین په پلمد بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه معلومات راټول کړي، او هغه له متحدو ایالتونو سره چې د بن لادن پر سر یې 25 میلیون ډالر جایزه ایښې وه شریک کړي وو. نوموړی د امریکا له CIA سره د همکارۍ په تور مجرم او په 30 کالو بند محکوم شوی دی. عمران خان فاکس نیوز ته وویل دا ډیره حساسه مسله ده، ځکه شکیل افریدی په پاکستان کې جاسوس بلل کیږي. هغه زیاته کړه موږ په پاکستان کې تل داسې انګیرله چې د متحدو ایالتونو یو متحد وي، او که د بن لادن په اړه معلومات راسره شریک شوي وای نو هغه به مو له پټنځایه راایستلی وای. عمران خان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی خبر دی چې پر ISI د مهمو پټو معلوماتو د لیک کېدو په خاطر انتقاد کیږي وویل په خپله د همدې ادارې لخوا د ورکړل شو معلوماتو په نتیجه کې د اسامه بن لادن ځای ومنل شو. عمران خان زیاته کړه که تاسو له CIA وپوښتئ نو درته وبه وایي چې دا ISI و چې د ټلیفوني مکالمې له لارې د بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه لومړني معلومات ترلاسه کړي او هغه یې ورسره شریک کړي وو. د فرانس پرس په وینا دانه درو خانه چې عمران خان د کوم معلوماتو خبره کوي او نه په دې اړه نور جزئیات ورکړي، خو پاکستان رسمن دا رد کړی و چې ګواکې د بن لادن د اوسېدو لزای خبر درلود. د جاسوسۍ په چارو کې پخوانی ماهر اسد دورانی مخکې الجزیره تلویزیون ته ویلي و چې ایسای به خبرو چې بن لادن چیرې پټ دی او ښایي هغه د دې لپاره پټ ساتلی و چې ورڅخه له امریکا سره د یوې معاملې په توګه کار واخلي. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو اصلي تره له لسو کلونو تعقیب وروسته په هیبت آباد کې چې د پاکستان د پوز ګارنیزون او پوزي اکاډمي فعال ده پیدا او وژل شو. په 2013 کال د پاکستان د حکومت له یو رپورټ څخه د لیک شوو معلوماتو له مخې بن لادن ښایي د 2002 کال په منی یا دوبي کې پاکستان ته تللی او د 2015 کال په اګست کې په هیبت آباد کې میشت شوی وي.
دوستان و موردل چې د پاکستان صدر اعظم چې د القاعده د پخوانی مشر او د دې شبکې د مؤسس اسامه بن لادن په موندل کې د دې هیواد استخباراتو ادارې ISI مرسته کړې و. تاسو کولی سئ دا او د ازادي راډیو نور راپورونه او خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com. خبرونه مو ادامه لري. د خبرونه په بل برخه کې راپورونه او اونیز پروګرامونه درته لرو، خو تر هر څه د مخه به فرشته جلازې ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لن دې وړاندې کې.
ارګوای چې له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو یې له واشنگټن د پاکستان د لومړي وزیر سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د خبرو په اړه د صراحت او د توضیحاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته رسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د هغه د اتم رسمي سفر پیل دی. د پکتیکا په مرکز کې نن د ملي پولیسو پر موټر باندې چاودنه سوي. دوه ملکی په دغه چاودنه وګړي په دې چاودنه کې وژل سوي او درې پولیس زخمیان دي. د جنوبي کوریا جنگي جټ الوتکو د روسیې پر پوځي الوتکو د دې لپاره چې د جنوبي کوریا فضايي حریم ته ورننوتی وي د خبرداري ډزې کړې دي، خو د روسیې دفاع وزارت دا رد کړي چې دوی الوتکې د جنوبي کوریا فضا ته له اجازې پرته ننوتی دي. او د کوسوو صدر اعظم لا چې لکاره استعفا کړي ویلي چې له سربیا سره خبرو ته تیار دي، خو یوازې په دې شرط چې کابلګراد د کوسوو قلمرو ته نږدې د سربتو کمه سیمې د جوړېدو لپاره له هڅو لاس واخلي.
مننه کوم فرشته جلزی. دوستانو له ناجیه صفی څخه به سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ورستله هغه چې د افغانستان الف لوبډلې د بنگلاديش الف لوبډلې ته په دوه ورځنیو لوبو کې په پرلپسې ډول ماتې ورکړه. د افغان لوبډلې د غبریاو د بنگلاديش کرکټ د غوروي کمیټې غړی او د دغه هیواد د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر حبیب البشر پام ځان تاړولای. هغه نن د کالر کانتو په نوم د ډاکیه وی ورسپانډ سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان الف لوبډلې د کرکټ بڼه پر حوصله ولاړ ده او لوبغاړي ډېر زغم لري یو ته ټولو خلوبې کړي. افغان لوبډل اوس مهال په یاد هیواد کې په 500 یو ورځنیو لوبو بوخت ده چې د 500 لوبو لمنځه یې تر اوسه په پرلپسې ډول دوه یو ورځنۍ سیالۍ ګټلې او پاتې درې نورو لوبو ته انتظار باسي. د افغانستان د تنکی ځوانانو تکواندو ملي لوبډلې د تکواندو پاسي سیالیو کې دوهم مقام خپل کړ. د بدني روزنې ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې سیالیو کې د یو سپین زرو او دوه د برونزو مډالونه وګټل او دوهم مقام ته ورسید. د خغلی پیمان په خبره افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې د جنوبي کوریا، ازبکستان، تایوان، اردن، سعودي عربستان، ایران او کویت په وړاندې سیالۍ وکړې. د آسیا د تکواندو اتلولۍ سیالۍ د 2 اسی هیوادونو په ګډون د اردن په قربتوب ترسره شوې. او د سریلانکا تیز توپچوونکی ملنګا د کرکټ لیورزریو نړیوالو لوبو څخه استعفا کړې. د کرکټ